Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو سارانی خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خرغ لاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځان ژمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې پر ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبرې په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 پیل شي او تر جمعې ورځې پلان شوی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9 یو دیرشمه او د نومبر په 2 درې شلو ورځو لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي اغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استازی پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي اغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشې کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سږ کال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نخټو کې د هند لاس ده.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویا لیسو.
د افغانستان خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پایل هرکلای کړي، خو ویلي دي چې دوه ورځې نه ځنډې د یوې آزادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکارا سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نخټو کې د هند لاس ده. مجاهد د یکشنبه ناوخته په یو مرکه کې الجزیره ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو ترڅنګ د خپل ګټو او گاونډیتوب پرانا کې له پاکستان سره هم د خو اړیکو په لټه کې ده.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویا لیسو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه ده چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د خپلواکۍ واد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دوه اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ موږ له پاکستان سره هم د خپل ګټو او ښه ګاونډیتوب پرانا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د خوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانی پیچلې کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینه پر راست کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کې ده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټولو مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبري بې ځای بللې وي او ویلي وو چې پاکستان په خپل د ترګر وزاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولې چې دوی د ډیورنت په اوږدو کې د هند لملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیره سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او کدا سی وکړي نو دوی کلک جواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دی کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه وران کړ او موږ هم ورته جواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند د هوکړې یادونه وکړه او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سخت نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې تر ټولو وروستۍ بیلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو د بل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به څومره عملی وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي، همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحه د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم، په دې کې افغانستان بالخصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول تاروز نه کوي، پاکستان په موږ باندې حمله کوي، موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو کچوری بیا پاکستان داسی نظامی دغت عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کوي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغه ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملیات په پاکستان باندې وکي نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر لري.
اعظمي صاحب په نور ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډالو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل ته ورکړي دي دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډیر نه دي ښکار شوي، خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمره ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا کبیا دا اوربن ماتیږي دي بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل د سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربان ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چی شو باندې موافقه وسوله، چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ یې حمایت کوو، دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا د یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوورې پاکستان مستقیما هر امنیتي خنډ چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډیر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنه د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغوی هم مهم دي او د هغوی کردار د هغوی عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چیرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي، اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته پکتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
خوان طالبان د دې رهبران د دې په واضح ټکو وایي، مثلا تاسو د طالبانو د ورداګ ولایت والی خوانی وزیر خیر الله خو ډیر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته ملمانه وایي، وایي چې موږ ملمانه نو څه جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دای دا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نشته.
او دیو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو اداوي به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیرې دواړه لوري دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان پاکستان او په لویه سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیشن جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي چې دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کې هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلود کنه درلود. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابت شي چې واقعا په دې عمله کې په دغه مشخص عمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړی د عمله کړی، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا د طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس او ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې ځنډ یې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکارا سرغړاوي بلل. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن روسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کول او د ملي ارزښتونو د رعایت د هیواد د حکومت سره سم به د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لوبیا په لورسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصول پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هر کلی د ورځنی څنډولې د یوې آزادې رسنۍ لبنسټیزو حقونو ښکارا سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیت فعالیتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاست سوي چې د ټولیزو رسنیو د قانون لمخه چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلای دی، خبريالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وزن کړي یا دوی ونه کوخي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان خبريالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سره بیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپل فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یو خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یک شنبه په ماسپښین د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړې دي. د راډیو ټلویزیون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بیلابیلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خبرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خبرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خبرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خبرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی لیلامې دا څرګنده ده چې د رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که رادیو تلویزیون شمشاد به سر فشارهای که سوی نظام محکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
به اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد رادیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي، منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او ټلویزیون لخوا خپریږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي. ځینو خبريالانو او د رسنۍ مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو بیلابیلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي خزي او ماشومان په بیلابیلو ساریان تانی او تنفسي ناروغي اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسېږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلې محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابیلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د اوس جمع را روان دی او واوا ډیر ښه ده دلته ما شومان چې دی بس اوس نه سینه بغل لیکه چې د جمع راشه واوري پریوزي نو دا ما شومان بټول په ډیرو مرزونو نورم کړ دا موږ د جمع دی کې نه تیریږي دی کې موږ ډیر خرابي ګو پر دین هم دا غوښتنه ده چې موږ ته یا کورونه جوړ کړو یا ګرمې خیمه راولېږو یا موږ ته کورونه جوړ کړو چې موږ هغه کې وخت
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده دا خیمه چې دي نور د اوسېدونه دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي ډېر ډېر مشکلات لرو دیجې کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي موږ د معجزاتو نه لوړ چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپنا برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دی کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تیر کړو لږ په آرام تیر کړو موږ دلته هیڅ نور نه لرو ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومان او یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي لکه سینه بغل زکام دا ناروغۍ نه اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني اختر.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ماشومان ناروغان دي اصالات لري لکه د سیوبو نشواله دي د تشنابونو نشواله دي نشته هغه ساحې لري ساحې دي په هغه کې امکانات ډېر کم دي کمنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي بستر نه لري که بستر لري نو موږ ریفر ورکوو دلته څوکۍ ته جرس لري روغتیایي مرکز دی وګه لري لري ساحه ده ورځ کې تقریبا اته نه تر سلو پورې ناروغان موږ سره دي
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلی وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 9500 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
تنکای زلمای ساغر محبوبی هغه هنرمند چې اکارډیون غږوي او سندري وایي هغه لالاسکلن نه و چې هنرمند ګوتې غږول پیل کړل او ډیر مینوالي پیدا کړل. ساغر چې په جرمني کې اوسېږي وایي وروري هم هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې له سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
تنگیو گوتو غاگول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاگوله هغه چش پاڑس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاگول او سندری ویلې لالس کلن شوی نو چا پیل کړی و
له تکلنی نه کلنی می اکارډیون غاگول پیل کړل استادونه درلو مور او پلار می وړي دل چې اکارډیون غاگول سره مینه لرم دا شان سندرو ویل سره نو ماته استاد
ساغر محبوبی وی ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړی هنرمند یې دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی خو دی اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنین هنګ نه کوي د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخ ته وړي وایي له جرمني سربیره یې په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړي دي
موسیا جان همچنان د انګلستان
ساغر وای اروخه د احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبرې ښه سندرغاړی او اکارډیون غږونکی و دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیکمرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځل افغانستان د نږدې وکړو له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو وروستی ځل فکر کوم که تېروتې نه وم 2020 کال به و چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونه موږ مېلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالۍ او سندرې ولري
آرزوی موسیا جان د آینده ها خاتمی بود
زما موسیا جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه هم موږ یوولس پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
سیډونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کال پخوا یې ژوند کاوه جزئیات په دغه رپورت کې
سیډونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شوو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کاله پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کیږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کاو د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانه وي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو د رويټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرانتروپوس بویسیا او بل ډول هومو ارکټوس خپل نخې نخانی د کوبي فورا په خټین جهیل کې پریخي چې د دوالو ډولونو ترمنځ د اړیکو او ریسرچونو لپاره د هغوی ترمنځ سیالي په اړه په زړه پورې پوښتنې راپورته کوي. عمومی باور دا دی په داسې حال کې چې هومو مغز ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرانتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرانتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو ختم شو.